السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د دوستانو زه رضوان مراد مو د خبرونه ته چې یو ساعت دوام کوي هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې نن د عاشورا په مراسمو کې د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال او د غراز ولسمشر په مختلفو ځایونو کې ګډون کړی دی او د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په اړه څرګندونې کړي. تفصیل په همدې خبرونه کې اورئ. د حج او اوقاف وزارت د سعودي عربستان د دینی علماو له هغې پرېکړې هم هرکلی وکړ چې غواړي په افغانستان کې روانې جګړې په اړه شرعي فتوا صادره کړي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف ژمنه کړې ده چې د مذهبي افراطي ټولنو په وړاندې به سخت اقدامات وکړي او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې چارواکو ادعا کړې ده چې پیژندل شو روس پلو مشرانو د یکشنبې د ورځې انتخابات چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه مسخره بللي ګټلې دي. خو په سر کې له ناجیه ساپۍ د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د عاشورا په ورځ د وینې ورکړه باید سراسري کمپاین باندې بدل شي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت هغه راپورونه ردوي چې ویل کېږي د ولسي جرګې تر څلوېښتو پورې وکیلان د قانونو په غیر قانوني استخراج او قراردادونو کې ښکېل دي. او د کابل نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیس دوه تنه هغه کسان نیولې چې غوښتل هند ته نشه یي مواد قاچاق کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د عاشورا په ورځ د وینې ورکړه باید په یو سراسري کمپاین بدل شي. د جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې غلی غنی د عاشورا ورځ په مناسبت یو اندازه وینه د وینې مرکزي بانک ته ورکړه. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غنی ویلي د وینې د ورکړې ابتکار او نوښت باید تعقیب شي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت هغه راپورونه ردوي چې ویل کېږي د ولسی جرګې تر څلوېښتو پورې وکیلان د قانونو په غیر قانوني استخراج او قراردادونو کې ښکېل دي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته ویل ک چې څوک په دې برخه کې اسناد او شواهد لري باید دوی او عدلي قضایي ارګانونو ته یو وسپري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د قانونو وزارت یوې معتبرې سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وکیلان او زورواکان د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. د کابل نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي دوه تنه هغه کسان نیولې چې غوښتل نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي. د کابل هوایي ډګر د سرحدي قومندانۍ امیر محمد عثمان یری نن خبریالانو ته ویل چې نیول شوي کسان افغانان دي چې غوښتل د مخدره موادو 200 کپسولونه هند ته انتقال کړي. او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تصویري سوداګریزو اعلانونو کې د ښځو په ګډون بندیز ولګو. دغه وزارت د مطابق رئیس جلال نورانی نن ازادي رادیو ته ویل چې ځینې کسان د خپلو تجارتي توکو د خرڅلو لپاره له ښځو څخه چې نامناسب سینګار او جامع پرتن وي او پرونکي حرکت کوي کار اخلي. د ویل چې دغه ډول اعلانونه به نور نه خپریږي. ښاغلی نورانی د رسنیو لخوا د دې مسلې پر رعایت کولو هم ټینګار وکړ. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خاورای.
او لومړی خبر هم له افغانستان سره دی. د افغانستان د پیښو په تړاو په یو خبر پیلو. د راپورونو له مخې د ترکیې د استانبول ښار په اوبو کې نن د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلېرشت مهاجر چې ټول یا اکثر یې افغانان دي ښودل شوي دي وژل شوي دي. د ترکیې رسنۍ وایي چې اووه تنه ژغورل شوي او نهه تنه هم تر اوسه له درکه دي. ډوبه شوې کښتۍ نن مخکې له استانبوله د بوسپورس د تنګې له لارې رومانیا ته په لاره وه. راپورونه وایي چې په کښتۍ کې افغانان سپاره وو چې په زرګونو یورو یې په اروپایي هېوادونو کې د ښې راتلونکي په هدف قاچاقبرانو ته ورکړي وو. د راپورونو له مخې د ترکیې د ساحلي ګارد د بیان په حواله ویل کېږي چې په کښتۍ کې دولس ماشومان او ښځې هم سپاره وو. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د بنگلاديش ستر محکمه د یو اسلام پالي مشر لپاره د اعدام سزا تایید کړې ده. محمد قمر زمان ته د اعدام سزا د هغو جنگي جنایتونو په جرم ورکړل شوې چې څلور لسیزې مخکې له پاکستان څخه د خپلواکۍ د اخیستو په مهال پرې نوموړی تورن دی. نوموړی تیر کال د جنگي جنایتونو د یوې ځانګړې محکمې لخوا د 1901 میلادي کال له پاکستانه د جلا کېدو لپاره د جګړې پر مهال د ډله ییزې وژنې او بې وسلې ملکیانو د شکنجې او ربړولو په جرمونو په اعدام محکوم شو. دوه شپېته کلن قمر زمان د جماعت اسلامی ګوند مرستیال دی. د دې ګوند بل مشر ملا عبدالقادر د تیر کال په ډسمبر کې په ورته تورونو اعدام شو. د محکمې له حکم مخکې د بنګلادیش په مرکز ډاکا او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف ژمنه کړې ده چې د مذهبي افراطي ډلو په وړاندې به سخت اقدامات وکړي. اتمبایف د ملي امنیت شورا ته نن په خبرو کې وویل چې مذهبي افراطیت سرطان ته پاتې کیږي او باید بې چلنده پاتې نشي. د قرغزستان اکثریت وګړي مسلمانان دي. هغه د هېواد دیني عالمانو ته خبرداری ورکړ چې له هر هغه چا سره به چې د یوه سیکولر نظام لرونکي په توګه قرغزستان نه مني سخت قانوني چلند وشي. اتمبایف زیاته کړه د قرغزستان خلک مسلمانان د او تل به مسلمانان پاتشي خو بنسټ پالنه به ټولنه د عربي ټولنې تر سوري لاندې راولي او ملي ژبه او لرغوني دودونه به کمزوري کړي. د قرغزستان حکومت ویلي دي چې د دې هېواد په سلګونو اتباعو په سوریه کې د نورو وسلوالو په خوا کې د دولت پر ضد جګړو کې برخه اخیستې ده. د اوکران په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې چارواکو ادعا کړې ده چې پېژندل شویو روس پلو مشرانو د یکشنبې د ورځې انتخابات چې د اوکراین ولسمشر پېترو پروشینکو هغه مسخره بللې ګټلې دي. چارواکو وویل چې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو ټول رایې شمیرل شوي او نتیجه ښیي چې الکساندر زخارچینکو د خپل سر اعلان شوی د دونسک جمهوریت د مشر په توګه غوره شوی او ایګور پلوتنسکي هم په سلو کې د شاوخوا څلور شپېته رایو په ګټلو سره د خپل سر اعلان شوی لوهانسک جمهوریت د مشرتابه څوکۍ ګټلې ده. رومان لیاګین چې ځان د دونسک د انتخاباتو یو چارواکی بولي وویل چې کیف باید دا حقیقت ومني چې دونباس نور د کیف د قلمرو یوه برخه نه ده. دونباس د اوکراین ختیځ د صنعتي سکتور هغې سیمې ته وایي چې یوه برخه د بیلتون غوښتونکو وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو پورې انتړلې ده. انتقاد کوونکي وایي چې په انتخاباتو کې د زخارچینکو او پلوتنسکي په وړاندې رښتونی مخالفین نه و درېدلي. دغه انتخابات چې د کیف د مخالفت سره سره ترسره شول روسیې هرکلی کړی او ویلي دي چې هغه په دونسک او لوهانسک سیمو کې د خلکو اراده تمثیلوي. د رومانیا صدر اعظم ویکتور پونتابا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې له یو محافظه کار خاروال سره رقابت کوي. د یکشنبې د ورځې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په سلو کې نوي رایې شمیرل شوي او نتیجه ښیي چې پونتا په سلو کې 40 رایې ګټلې او د سیبوا خاروال کلاوس یوهانس په سلو کې 10.5 رایې خپلې کړې دي. د دوهم دور انتخابات د نومبر په 14 نیټه ترسره کیږي او ګټونکي به د اوسني ولسمشر ترایان باسیسکو چې له 10 کلو واکمنۍ وروسته بل قدرت لري کې ځای نیسي. پونتا پرون نو وخت په بخارست کې په یو خبري کانفرنس کې وویل زه په دې ډیر ویاړم چې اکثر رومانیایانو د درواغو او اختلافاتو له لسکلنې مودې وروسته د بدلونونو لپاره زما پر پروژې باور وکړ. چارواکو ویل په پرنویو انتخاباتو کې د مستحقو رایې ورکوونکو په سلو کې 2.5 ګټون کړی و. رومانیا په 2001 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیې سره یو ځای شوی خو تر اوسه پورې د دې اتحادیې دوم بې وزله او یو تر ټولو فاسد هیواد ګڼل کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیالانو او د افغانستان اجرایوي رئیس د عاشورا په مراسمو کې نن د افغانستان د حالاتو او راتلونکو په اړه څرګندونه کړې. جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د سعودي عربستان د دینی علماو له هغې پریکړې هر کړی وکړ چې غواړي په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه شریف فتوا صادره کړي. په عین حال کې باید د سولې شورا وایي د دې فتواو تر څنګ په سیاسي ډګر کې هم باید هلې ځلې وشي.
دې مسلې د حل لپاره تنها په فتوا باندې کومه لاره د حل نه پیدا کیږي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا په مشرۍ له ائتلاف او افغان ځواکونو سره د دولت ضد وسلوالو پر ضد جګړه کې خپل همکاري زیاته کړې ده. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ولسی جرګې اداري پلاوی هغه رپورټونه رد کړل چې ویل کېږي د ولسی جرګې تر څلوېخ پورې وکیلان د قانون په استخراج او قراردادونو کې لاس لري. دا نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې ځانګړې برخه او د غراس د خوځو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د جمهوری ریاست دوهم مرستیال د اشورا په مراسمو کې په خلکو غږ وکړ چې له بې ځایه وینې تویدنې ډډه وکړي. محمد سرور دانش د کابل په لویدیځ کې په یو جومات کې وینا وکړه او له ټولو یې وغوښتل چې د وینې د تویدو پر ځای دې د وینې د ورکولو فرهنګ دود کړي. په دې مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم برخه اخیستې وه چې دا کار د خلکو مشرانو له هرکلي سره مخامخ شو. تفصیل د سفیر استانګزی په ریپورت کې اورو.
د اشورا د مراسمو په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی او دویم مرستیالی له خلکو وغوښتل چې د وینې په ورکولو سره د ټپي پوځیانو او نورو ناروغانو ژوند وژغوري. ولسمشر غنی د وینې د ورکولو پر مهال ویلي په ډیر ویاړ سره ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او نورو اړو خلکو ته خپل وینې ورکوم. ولسمشر غنی او مرستیالی د کابل لویدیځ ته هم لاړل او هلته په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د ولسمشر اشرف غنی په استازیتوب خبري وکړي او خلک یې څول چې په دې ورځ له بې ځایه وینې تویدنې ډډه وکړي او د وینې ورکولو فرهنګ دود کړي.
ښه ده چې له افغانانو په خاصه توګه ځوانانو او د امام حسین له پیروانو وغواړم چې د ځینو نورو کارونو د ترسره کولو پر ځای چې په یو شمېر سیمو کې ترسترګو کیږي لکه قیمزنی او یا هم په تیغلرونکو ځنځیرونو باندې د ځانونو وهلو او په دې لارو د وینو د تویولو پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته خپله وینه ډالۍ کړي. څوک کوم کسان چې وینې ته اړتیا لري له هغې نه کار واخلي او د مرګ له خطر نه وژغورل سي.
ښاغلی دانش همداراز د امام حسین د ژوند او سرښندنو یادونه وکړه او وی ویل چې د ظلم او استبداد په وړاندې خپل غږ پورته کړ او د خپلې وینې په تویدنې سره د ازادۍ غوښتنې اصل ژوندی کړ. د وحدت ګوند مشر او د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال محمد کریم خلیلی وویل د اشورا په مراسمو کې د افغان ولسمشر او د هغه د مرستیالانو ګډون د افغانانو ترمنځ د یووالي نښه ده. ښاغلی خلیلی زیاته کړه د دې پر ځای چې د بې ځایه وینې تویدنې له امله خلک په ګناه کې شامل شي او د دې ورځې په خاطر د خیراتونو په ورکولو سره ډېرې پیسې ولګېږي، ښه ده چې اړو کسانو ته وینه ورکړل شي او ترلاسه شوې پیسې د ځوانانو په زده کړو مصرف شي. له بلې خوا یو شمېر ځوانانو د سردار محمد داود خان په روغتون کې د وینې په ورکولو سره وویل غواړي له دې لارې د هغو پوځیانو ژوند وژغوري چې د هیواد ساتنه کوي. د یو افغان په توګه زما هدف له دې کاره دا دی چې زموږ پوځ له ټول هیواد ساتنه کوي او دا زموږ وجداني دنده ده چې له دې لارې له هغوی ملاتړ وکړو. محرم په لسمه ورځ د دې لپاره چې ټول له پیغمبر او د هغه له اولادې سره مینه لري، موږ هم غوښتل د وینې په ورکولو سره له هغوی سره خپله دا مینه په ډاګه کړو. د محرم الحرام لسمه ورځ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې په خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم خلک د دغو مراسمو لمانځنه کوي. افغان حکومت د دې مراسمو د ښو ترسره کېدو لپاره شاوخوا 15,000 امنیتي ځواکونه معذف کړي، خو سږ کال د دغو مراسمو د لمانځلو طریقه په دې خاطر له نورو مراسمو سره توپیر لري چې خلک د بې ځایه وینې تویدنې پر ځای د چارواکو لخوا د وینې ورکولو ته هڅول کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د اشورا په مراسمو کې مو د افغانستان د جمهوری ریاست د مرستیال او د غرز د لوړپوړو چارواکو د څرګندونو په اړه رپورت ورېده. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبداللهوی د سولې پروسې لپاره د هلو ځلو سربیره نوی حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هم ځانګړي پروګرامونه لري. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اشورا یا حضرت امام حسین د شهادت په یاد غونډه کې ویل چې د سولې هڅې یوازې هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې خلک سره یو او د حکومت ملاتړ وکړي. یوسف خان زدران د موضوع ته پاره رپورت لري.
د افغانستان د خلکو تر ټولو لوی هیله سوله او امنیت دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره افغان حکومت هم په سیمه ایزه او نړیواله کچه هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي نوی افغان حکومت سوله لومړنی ضرورت ګڼي او د امنیت د ټینګښ لپاره د خلکو مشورو ته په پام پرمختګ کوي. نوموړي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عاشورا په خاطر جوړ شوو مراسمو کې خبرې کولې وویل دوی د دې پروسې د پرمخ بیولو سربیره د افغان امنیتي ځواکونو او نظام د پیاوړي کولو لپاره هم پروګرامونه پلان کړي دي.
افغانستان د خلکو سره زموږ ژمنه دا ده چې د سولې لپاره چې هر قدم اخیستل کیږي تاسو په جریان کې ساتو او د خلکو سره مشوره کوو او د خلکو د نظر مطابق قدم اخیستل کیږي. سره له دې چې د سولې د راوستلو لپاره ټول هڅې کوو، د امنیتي ځواکونو او نظام د پیاوړي کولو لپاره هر اقدامات په پلان کې لرو. موږ د امنیتي ځواکونو څخه چې شپه او ورځ د خلکو او خاورې لپاره قرباني ورکوي ملاتړ کوو.
ښاغلی عبدالله وویل د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره خلک راتلونکي ته هیله مند شوي او له خلکو یې وغوښتل چې په خپل دوامدار ملاتړ د نوي افغان حکومت سره د امنیت د ټینګښ په شمول د نورو پلانونو په عملي کولو کې مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله په داسې وخت کې د سولې د پروسې سره یو ځای د امنیتي ځواکونو په تجهیز ټینګار کوي چې له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غني هم د امنیت په ټینګښ او د ملي امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان د سولې د راوستلو په خاطر افغان حکومت د منظمې برنامې او پالیسۍ په نشتون تورنوي. ملک ستیز ازادۍ راډیو ته وویل د نوي حکومت د چارواکو څرګندونې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرو سره ورته دي او وایي نوی حکومت باید د سیاسي مخالفینو او وسلوالو جنګیالیو په اړه ځانګړی تعریف ولري.
ښاغلی عبدالله چې د سولې لپاره کوم پیغام خپور کړ، هماغه پیغام ده چې پخواني حکومت کلونه کلونه تکرار کړی. زه په دې پیغام کې کومه نوې تګلاره نه وینم. د دې ستونزې د حل لپاره غوره لاره دا ده چې په یو نوي ستراتیژي کې دښمن او ملګری تعریف شي.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان په داسې وخت کې د نوي افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې د پخواني تګلارې تکرار بولي چې خپله عبدالله عبدالله په دې باور دی چې د نوي افغان حکومت له کارونو او جوړېدو څخه خلک هیله مند شوي او دوی به دا پرمختګونه له خلکو سره یو ځای په مخ وړي. د امنیتي ځواکونو تجهیز د نوي افغان حکومت لپاره تر ټولو غټ هغه کار دی چې پخواني حکومت د ډیرو غوښتنو سره سره دې هدف ته نه دی رسیدلی. امنیتي ادارې او خلک په دې باور دي چې افغان ځواکونه د تجهیز نړیوال ملاتړ ته ضرورت لري او له نوي حکومت د امنیتي ځواکونو د دې ضرورت د رفع کولو هیله کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو او رای آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د حج او اوقاف وزارت د سعودي عربستان د دینی علماو له هغې پریکړې هرکلی وکړ چې غواړي په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه شریف فتوا صادره کړي. خو د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي د جګړې د ختمېدو لپاره له شریف فتواو سربیره باید په سیاسي ډګر کې هم کار وشي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي د افغانستان د جګړې په اړه به د اسلامي نړۍ د تر ټولو لوی دارالافتا رسمي شرعي فتوا د افغان جګړې د کورنیو او بهرنیو تمویلونکو د ذهنونو په روښانه کولو کې مرسته وکړي. د دې وزارت مرستیال او سرپرست یو الحق عابد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سعودي عربستان شرعي فتوا په اسلامي نړۍ کې مهم رول لري. ښاغلی عبدوای د افغانستان د جګړې په اړه به د سعودي عربستان حکومتي فتوا وکړای شي د هغه ځوانانو پر راګرځولو کې مرسته وکړي چې غواړي جګړو ته ولاړ شي.
مونږ هیله من یو چې د اسلامي نړۍ علما په ځانګړې توګه د سعودي عربستان دیني عالمان چې په اسلامي نړۍ کې مهم رول لري او په وسلوالو باندې زیات تاثیر لري د داسې فتواو په ورکولو سربه ونه کړي. هغه ځوانان چې د جهاد په نامه په جګړو کې برخه اخلي لږ تر لږه د هغوی انګیزې سړې کړي. د افغانستان په اړه دغه یو نیک اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو.
سعودي چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به یې مفتیان د افغانستان د جګړې په اړه یوه فتوا صادره کړي. د دې هیئت غړي شوګری بارګزی ازادي راډیو ته وویل چې د سعودي علماو فتوا به د افغان حکومت په پلوي وي او لمخې به په افغانستان کې روا جنگ چې د جهاد په نوم کېږي جګړه وبلل سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دنیا عالمانو د شورا نظر واخلو، خو د دې شورا چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. خو په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د سعودي له دې هڅې نه هرکلی کوي او وایي چې د شرعي فتواو تر څنګ باید هیوادونه د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي هڅې هم وکړي. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې څو چې افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته قناعت او په حکومت کې ونډه ور نه کړي، شرعي فتوا به د جګړې په ختمولو کې کوم رول ونه لري.
سیاسی اراده او د علماء او فتوا باغه حقوق په حدودو کې مشارکت دغه خبره چې وشي دا به حلیږي. سیاسی اراده او حقوق او د علماء او فتوا او د حدود او د حقوقو تثبیت او باغه کې مشارکت من سره نشي د مسلې د حل لپاره تنها په فتوا باندې کوملاره د حل نه پیدا کیږي.
معلومه نه ده چې د سعودي عربستان د عالمانو نوې فتوا به څو وخت صادره او څه اغیزه به ولري، خو له دې وړاندې ورته فتواو د جګړې په کچه کې کوم اغیز نه دی کړی. د افغانستان د حج اوقاف وزارت د اسلامي نړۍ پر ټولو عالمانو غا کوي چې د افغانستان په ګډون په ټولو اسلامي نړۍ کې د بلشوی وور او د اسلام تر چتر لاندې د جګړې پر ضد شرعي فتوا ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا په مشرۍ له ائتلاف او افغان ځواکونو سره خپل همکاري زیاته کړې ده. وال سټریټ ژورنال وسمنې لیکلي چې ښاغلی غنی هڅه کوي ځینې هغه بندیزونه لري کړي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو پر وړاندې په پوځي عملیاتو وضع کړي وو. د افغانستان دفاع وزارت هیله څرګندوي چې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت په پام کې لري د افغان قواو ظرفیتونه لوړ کړي. سالم محمد صالح په ریپورټ لري.
په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو مشران وایي افغان حکومت هڅه کوي پر افغان او بهرنیو پوځیانو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي ولسمشر اشرف غنی چې د افغان اردو په ظرفیتونو او ستونزو ښه خبر دی، د افغان قواوو د پرمختګ لپاره له دفاعي چارواکو سره پر ځینو پوځي تګلارو کار کوي. افغان قواوو تیر کال له اکثرو بهرنیو پوځیانو امنیتي مسؤلیتونه واخیستل. د دې لپاره چې دغه قواوی خپل عملیات لا هم په اغیزناک ډول ترسره کړي، ولسمشر غنی هڅه کوي هغه محدودیتونه لري کړي چې پخوانی ولسمشر حمید کرزي پر دغو قواوو وضع کړي وه. افغان قواوو د اړتیا په وخت کې هم نسوای کولای له بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ وغواړي او پر بهرنیو پوځیانو دا محدودیت وضع سوی و چې د شپې له مخې په کلیو کې عملیات نسوای کولای. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل افغان دولت پر داسې پوځي تګلارو او طرز العملونو کار کوي چې له مخې د ملکي تلفاتو مخنیوي کیږي او افغان اردو اغیزناک عملیات کولای سي.
د ملکیانو او بے دفاع خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د شپې لخوا د عملیاتو په څیر د نورو پوځي مسایلو لپاره ځینې تګلارې په جوړېدو دي. د اړتیا په وخت کې کولای شو له خپلو داخلي ظرفیتونو او د بهرنیو ځواکونو له هوایي ملاتړ نه استفاده وکړو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل په خپل وروستي مرکه کې چې وال سټریټ ژورنال ورسپانې مهمه برخه راخستي ویلي، افغانستان اوس نوی ولسمشر لري چې له نړیوالې ټولنې سره همکار دی او د بهرنیو قواوو د قربانیو مننه کوي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې لیکي ښاغلی غنی په منظم ډول د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال کیمبل سره ګوري. پر ځینو مسایلو د بحث لپاره کیمبل ته بلنه ورکوي چې لیدو ته ورسي. د ورسپانې په حواله د هغه څه دي چې د حمید کرزي په واکمنۍ کې نه ترسره کېدل او ښاغلي کرزي د خپل واکمنۍ په وروستیو کلونو کې د امریکا او متحدانو په وړاندې له ځانه ډېر خصومت څرګندوه. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواوو عمومي قومندان جنرال کیمبل ویلي د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ځینو پالیسیو له کبله له 2009 میلادي کال راهیسې په ځینو مواردو کې د امنیتي ځواکونو لاسونه تړلې وه او ډېر اقدامات یې نسوای کولای. خوشاغلی کیمپل د ولسمشر غنی د پلانونو د بدلون هرکلی کړی دی. د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی وایي افغان ملی اردو کولای سي د ناامنیو د مخنیوي لپاره له خپلو ظرفیتونو استفاده وکړي.
د ټولو ظرفیتونو د کارونې په برخه کې اوس مهال کومه ستونزه نه لرو. ولسمشر امر کړی د هغو کسانو پر وړاندې چې غواړي وضعیت ناامنه کړي او له افغان قواوو سره جنګیږي له خپلو ټولو ظرفیتونو کار واخلی.
د ورستیو امنیتي موافقو له مخې به 2015 امریکایي او د نورو هیوادونو پوځیان په افغانستان کې پاتې سي چې د افغان قواو پروزنه او د ټوریزم ضد مبارزه کې به برخه اخلي. وال ستریت ژورنال ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې افغان قواو د جنگ په ډګر کې خپل وړتیا ثابته کړې، دوی ته بیا هم درنه تلفات اوښتي دي. دغه راز د افغانستان په زیاتو سیمو کې لا هم شخړې روانې دي. د ورسپانې په حواله زیاتې شدیدې جګړې د دوبی په موسم کې په هلمند کې وسوې. دا هغه ولایت دی چې نړیوال ائتلاف پکې تیره اونۍ خپل عملیات او ماموریت په رسمي ډول پای ته ورساوه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هغه رپورټونه رد کړل چې ویل کېږي د ولسی جرګې تر څلوېښت پورې زیات وکیلان د قانونو په استخراج او قراردادونو کې لاس لري. د ولسی جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کچېرې په دې برخه کې اسناد او شواهد موجود وي باید دوی ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د قانون وزارت یو معتبرې سرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. ناجیه صاحب په رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د ولسی جرګې لسګونه وکیلان د قانونو په غیر قانوني استخراج تورن شول، د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې د دغو وکیلانو په اړه باید مستند اسناد او شواهد وړاندې شي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله رد کړه چې د ولسی جرګې څلوېښت تنه وکیلان د قانونو په قراردادونو کې ښکیل دي. نوموړي وویل هغه کسان چې په دې برخه کې اسناد لري باید ولسی جرګې او یا هم عدلي او ځای ارګانونو ته وسپاري.
مونږ هیئت اداري په هیڅ نشو کولای دا خبره تایید کړو که هر څوک دغه ادعا لري یا دغه اتهام لګي باید خپل اسناد مونږ هیئت اداري ته عدلي او قضایي ارګانونو ته خپل اسناد وړاندې کړي تر څو مونږ پوه شو کوم کسان په دې قضیه کې لاس لري.
د خبرې وروسته له هغې مطرح کېږي چې محور خپلواکې ورځپاڼې په دې وروستیو کې داسې راپور خپور کړی چې ویل کېږي د ولسی جرګې څلوېښت تنه وکیلان د قانونو په قراردادونو کې لاس لري. د ورځپاڼې د افغانستان د قانونو وزارت د سرچینو په اساس لیکلي چې د دغو شمېر وکیلانو له ډلې څخه پنځلس په مستقیم ډول او نور بیا د خپل خپلوانو پر مټ د قانونو کیندنې ته شرکتونه جوړ کړي. د دې ورځپاڼې په وینا دا مسله وروسته له هغې راپورته شوه چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د کرومایټ ډبرو د کان قرارداد د ولسی جرګې د یو وکیل په غوښتنه د هغې یو خپلوان ته ورکړل شو او اوس دغه شرکت د فني کسانو په نوم د پاکستانیانو د یوې ډلې لخوا په نورو ساحو کې کیندنې کېږي. د افغانستان د قانونو وزارت یوې معتبرې سرچینې چې د نوم له ښودلو ډډه کوله له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړه. په عین حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر څېړونکي وایي د قانونو د استخراج په برخه کې د ملي شورا د غړیو او زورواکو موجودیت یو ښکاره مسله ده. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ دقیق اطلاعات لرو چې د افغانستان ډیر قیمتي کانونه د دغو کړیو په واک کې دي او دوی له یو شمېر نورو منابعو سره یو ځای له دې قانونو څخه د خپل ځان په ګټه کار اخلي.
تر دې مخکې هم د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي و چې دا مهال په ټول افغانستان کې له زرو څخه ډیر قانونه په ناقانونه توګه کیندل کېږي. د قانونو وزارت پخوانی رهبری د یو سلو دیرشو هغو کسانو لیست برابر کړی و چې په غیر قانوني ډول قانون استخراجوي، خو هغه لیست د چارو ادارې ته له سپارلو وروسته خپور نه شو. اقتصادي کارپوهان ټولې طبیعي زیرمې د افغانانو ګډه پانګه بولي او سپارښتنه کوي چې د زورواکو او ځینو خاصو کړیو لخوا په غیر قانوني توګه د قانونو د استخراج مخه باید ونیول شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو و ورځې پونه کې دا هند او پاکستان صدر اعظمانو د دواړو هیوادونو پر پوله واهګه بندر کې پرونی انتحاري برید وغنده. دغه برید د تلاشۍ په یو پوستې هغه مهال وشو چې سلګونه کسان لاهور ته نږدې په بندر کې د پوځي مراسمو تر لیدو وروسته ستنېدل. دغه راز د افغانستان جمهور رئیس او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم دا برید غندلی دی. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست اعلامیه په واګه کې پرونی برید په شدید او الفاظو غندلی دی. د افغانستان جمهور رئیس وایي زه دغه ډول شنی او ناوړه بریدونه چې هیڅ کومه توجیه نه لري په سختو الفاظو غندم. محمد اشرف غنی وایي د مونږ سیمه له جدي ګواښونو سره مخامخ ده او د لرې کولو لپاره یې ګډې منسجمې او جدي همکاري ته اړتیا ده. وروستیو رپورټونو وویل دغه چاودنې اوه پنځوس کسه وژلي او څه د پاسه سل کسه نور یې ټپیان کړي دي. رپورټونه وایي په وژل شویو کسانو کې اوه کوچنیان او لس ښځې هم شامل دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه برید په اړه خپله ژوره غمرازي څرګنده کړې. هغه ویلي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې روانو عملیاتو ته دوام ورکوي. بلخوا د هند صدر اعظم نارندرا مودي هم دغه برید ډیر خواشینونکی او بزدلانه ګڼلی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم دغه تروریستي پیښه غندلې او وایي چې دغه تروریستي عمل څرګندوي چې تروریستان د ولسی خلکو د ژوند پروا نه کوي. د ازادي راډیو مشال څنګه ریپورت ورکړ چې د تحریک طالبان او جماعت الاحرار په شمول څو افراطي ډلو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. پاکستانی څېړونکی ایمل خټک د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ګڼو ډلو د برید مسؤلیت منلی وایي
اوستون کې واقع شوی دا اده سړی غواړي چې یې نه فائدہ وڅټ شي او دا ثابت کړي چې دا دومره پورې لاس رسی یا اوس هم دومره توان لري چې دا څه کې سواکې او کې خو دغه خبره چې دا څر به چې د نو کوم یو ګروپ کړي ځکه چې دا درې والا ګروپونه چې لګیا دي ستې دې ماریا نه دي دا درې والا ګروپونه یو ګروپ نه دی دی همیت کې شخصیت او والی سره د نظریات او والی سره ډېر فرق موجود دی.
احسان الله احسان چې خپل ځان د جماعت الاحرار ویان معرفي کوي په یوه اعلان یکه خبریالانو ته ویلی دی چې د غبرید په قبایلی سیمه کې د پاکستانی پاوز د روانو عملیاتو په غش کې شوې دی. جماعت الاحرار له پاکستانی طالبانو یو بیل شوې ډله ده. د پاکستان پاوز ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې چې له څلورو میاشتو راهیسې دوام لري شاوخوا 1200 یاغیان وژل دي.
د پاکستان او هند ترمنځ په واګه بندري خار کې مو د پرونی ځانوژن کې حمله پړه ریپورت واورید. دوستانو څلور نیم بجې شوې دي. ل نوریاس نوري به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د راپورونو له مخې د ترکیې د استنبول ښار په اوبو کې نن د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 40 مهاجر چې ټول یا اکثره یې افغانان ښودل شوي وژل شوي دي. د ترکیې رسنۍ وایي چې اووه تنه ژغورل شوي او 9 تنه هم تر اوسه له درکه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د عاشورا د ورځې په مناسبت د وینې مرکزي بانک ته وینې ورکړه او ویل چې په دې ورځ د وینې ورکړه باید په ټول هیواد کې یو دود وګرځي. د هغه د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله بیا په کابل کې په دې مناسبت جوړ شو مراسمو کې سوله د افغانانو اړتیا وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د ولسی جرګې شاوخوا 40 وکیلان د قانونو په غیر قانوني استخراج او قراردادونو کې ښکېل دي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل که چېرې څوک په دې برخه کې اسناد او شواهد لري باید عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وسپاري. د بنگلاديش ستر محکمې د یو اسلام پالي مشر لپاره د اعدام سزا تایید کړې ده. محمد قمر زمان ته د اعدام سزا د هغو جنگي جنایتونو په جرم ورکړل شوې چې څلور لسیزې مخکې له پاکستان نه د خپلواکۍ د اخیستو په مهال پرې نوموړی تورن دی. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف ژمنه کړې ده چې د مذهبي افراطي ډلو په وړاندې به سخت اقدامات وکړي. اتمبایف د ملي امنیت شورا ته نن په خبرو کې وویل چې مذهبي افراطیت سرطان ته پاتې کیږي او باید بے چلند پاتې نشي. د قرغیزستان اکثریت وګړي مسلمانان دي خو د دې هیواد حکومت ویلي دي چې په سلګونو ادبای په سوریه کې د نور وسلوالو په خوا کې د دولت پر ضد جګړو کې برخه اخیستې ده. د اوکران په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې چارواکو ادعا کړې ده چې پیژندل شوو روس پلاو مشرانو د یکشنبې د ورځې انتخابات چې د اوکران ولسمشر پیتر پروشینکو هغه مسخره بللې ګټلې دي. او د رومانیا صدر اعظم ویکتور پونتا به د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې له یو محافظه کار خاروال سره رقابت کوي.
یو افغان کډوال چې په استرالیا کې سیاسي پناه غوښتي و لمړي مخ کې د سنوژنې لپاره مشوره غوښتي و. د دې افغان مړی په 13 مارچ میاشت کې د استرالیا په شمال کې په یو توقیف ځای کې اومدل شو خو د زندان د مسؤلانو د عدلي طب د ډاکټرانو ریپورټونه اوس پاره شوي. په دې ریپورټونو کې د عدلي طب چارواکو د زندان پر مسؤلانو انتقاد کړی دی چې د افغان د سلام مشورو په اړه دوی ته معلومات نه دی ورکړي. د استرالیا حکومت هیڅ بهرني چې په غیر قانوني لارو د هیواد ته د نوتو هڅه کوي د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه نه مني. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د حیدر علی اختیار مړی نږدې یو نیم کال مخکې د استرالیا په داروین ټاپو وزمه کې په یو توقیف ځای کې وموندل شو. تحقیقاتي مامورین وایي چې د توقیف ځای د پولیسو یو افسر راپور ورکړی و چې اختیار له مرګ دوه اونۍ مخکې له نورو بندیانو څخه پوښتنې کولې چې په کومه طریقه ځان ووژني. د استرالیا اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې د توقیف ځای د مسؤلانو لخوا دا معلومات له هغو ډاکټرانو سره نه و شریک شوی چې د دې افغان کډوال د علاج موظف و. تحقیقات ښیي چې دوه شپېته کلن اختیار د ځانوژنې په اړه له نورو سره خبرې نه کولې او ویلې چې دا د مذهب خلاف کار دی. د عدلي طب د چارواکو په وینا دا افغان ویریده چې که ځان ووژني نو د خپلې کورنۍ لپاره به د شرم باعث شي. خو د زندان یو افسر مهدي جعفری په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې اختیار له نورو بندیانو پوښتنې کولې چې ځان په کومه طریقه وژلی شي. د عدلي طب ډاکټر ګریګ کاواناګوای دا د جدي اندېښنې وړ خبره ده چې د زندان د مامورینو د راپور جزئیات له عدلي طب سره نه دي شریک شوي. کاواناګوای په دې برخه کې د زندان د مسؤلانو قصور هیڅ راز توجیه نه لري، خو نوموړی دا یادونه هم کوي چې د اختیار په مړینه کې د کوم چا د لاس لرلو په اړه کوم شواهد نه دي موندل شوي. افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالهادي هادي وایي د کډوالو د منلو لپاره د استرالیا قوانین ډېر سخت شوي. خاغلی هادی چې په استرالیا کې ژوند کوي وایي افغانان له دې قوانینو نه دي خبر.
په استرالیا د حکومت پالیسي ډېره روښانه ده د مهاجرتونو په مورد کې. هغه مهاجرین چې په غیر قانوني لارو یا استرالیا خاورې ته داخليږي، د استرالیا حکومت په هیڅ صورت پر اندګي نه ورکوي. نو ځینې هغه افغانان یا هغه کوټې خلک چې د افغانانو په نام باندې راځي استرالیا ته، پس دې چې دغه یو جواب ترلاسه کړي دوی نه امید کیږي، او ممکنه ده چې دغه نا امیدي کله کله دې سبب وګرځي چې دوی په ځانوژنې لاس پورې کړي.
د استرالیا حکومت وروسته لدې چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنې زیاتې شوې او په دې لړ کې سلګونه افغانانو د یوې ښې راتلونکې په هیله خپل ټول شته قاچاقبرانو ته ورکړل څو دوی د خیالي دنیا ته ورسوي، د افغانستان د ځینو رسنیو له لارې دا پیغامونه خپره کړل چې هیڅ چاته چې له غیر قانوني لارو استرالیا ته ځي پناه نه ورکول کیږي. ښاغلی هادي وایي ټول خلک باید د استرالیا د حکومت له دې پیغامه خبر شي او پر قاچاقبرانو باور ونه کړي.
خلاره دا ده چې دغه پیغام د استرالیا د دولت ډېر سرویس کې د رسنیو نه چې استرالیا په هیڅ صورت پړندګي نه ورکوي، څو خلک دې باندې پوه شي چې پړندګي نه شي اخیستلی، ولې باید قاچاقبرانو په خبرو باندې وغولېږي، ولې باید خپلې پیسې ضایع کړي، او ولې باید خپل ژوند له خطر سره مخ کړي.
د استرالیا حکومت هغه افغانان او د نورو هیوادونو وګړي چې له غیر قانوني لارو د هیواد ته ځي یا ځینو گاونډیو کوچنیو هیوادونو ته استوي یا یې په بند کې اچوي. علي حیدر اختیار له هغه ډلې و چې د استرالیا په شمالي ټاپو وزمه داروین کې بندي وو. د دمرای تیر کال د جون په 15مه نیټه اوموندل شو. اختیار تیر کال په مارچ میاشت کې د پناه اخیستو په تمه د پاکستان له لارې انډونیزیا ته او له هغه ځای له سلو نورو کسانو سره یو ځای په کشتۍ کې استرالیا ته روان شو. د نوموړي د سپرلۍ کشتۍ په سمندر کې طوفاني شوه څو چې بالاخره د استرالیا سمندري ځواکونو وژغورله. حیدر علی اختیار د سمندر له طوفان وژغورل شو، خو د ناامیدۍ طوفان د ژوند کشتۍ ډوبه کړه.
په استرالیا کې مو د یو افغان د وژل کېدو په اړه رپورټ ورېد. اخوا بیا رپورټونه وایي چې د ترکیې د استنبول ښار په اوبو کې نن د یو کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 40 مهاجر ټول یا اکثره افغانان خودل شوي دي، وژل شوي دي. ترکیې رسنۍ وایي چې وطن ژغورل شوي او نه تر هم لا درک دي. ډوبه شوې کشتۍ نن مخکې له استنبول د بوسپورس تنګې لارې رومانیا ته په لاره وه. رپورټونه وایي چې په کشتۍ کې افغانان سپاره وو چې هر یو یې په زرګونو یورو په اروپایي هیوادونو کې د خیراتلونکو په هدف قاچاقبرانو ته ورکړی دي. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه دوام کوي. د مخام تر وو بجو پر ازادي راډیو ووري او په همدې موجونو یا سپو بیا د آشنا راډیو خبرونه د سهار تر وو پورې اوریدلی شئ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدئ چې زمری او اوباید چې دوه کوم را هلکان دي له یو بل سره شخړه کوي او اوباید په تیګه د زمری سر ماتوي. دا چې ورسته بچ کیږي د ډرامې په دې برخه کې به واوو.
ګور زمری اسو یا بیا هم درته وایم ریختیا وایا ام دی اوباید په تیګه وشتلای.
هو بلار او باید وشتلم. ها بل اورته ته جمیل دی د کور سره هم وهلم. هر ورځ می وهی.
ها بس بس که ته مجاړه زبا ورسو سره ګورم. خلکو دوی پتیګه ولی سره ور ماتوي بیا زی د خپل مور په غیر کې پټیږي.
څوکی
دومره پختنی مکوا دروازه خلاصه که باندې راشه.
څوی کاکا پلر هم دغه می سره ته مات کړ.
دیکھ وراشه څنګه د زمري سر ورته مات کړه. ها
کاکا اول هغه پتی گو وشتم ما خو هر ورځ می وهی پلر د مکتب پلر می هم وهی.
شبا ما خو راوا چې پک دې درته لوي.
او بھائی دا ولې ځړې
د زمري پلان وهل
څه تاج ماما دا تا
ډیر می خو کو چې و می واه مستافره ته دا زما د زوی سر وګوره دوه ځای ورته کړی
زمری زویه همدې اوبید واخلې
هو کاکا په تیږه یې وویشتلم
مسافره زه څه دروغجن درته ښکارم
ښه اوبیده کور ته دننه ځه ځه لکه ته هم
پلار لاړ شم
هو ځه زه به یې ورسره معلوم کړم چې د چا سر ماتول څنګه وي
تاج ماما ده ډېر غټ غټ مه غږېږه ته نه شرمېږې لوی سړی په ماشومانو لاس پورته کوي نو ماشومان څه ملامت دي
کینه کینه شرم خو تاته پکار دی چې داسې زوی دې روزلی
او ماشاءالله ستا زوی خو عجب زوی دی
که ما په زوی څه شوی وای بیا به تا لیدلی وای چې څه قیامت مې د باندې راوسته
تاج ماما ده ډېره تودی مخره ماشومان خو شخړه او جنجالونه کوي زه او ته باید راوګرځو
مسافره ما ته نصیحت مه کوه پوه شوې زما زوی له چا سره کار او غرض نه لري خو بیا ستا د زوی له لاسه ګرځېدلی نه شي آخر تر کله ه
ټوله ګناه ما باندې مه اچوه فقط هغه هېڅ نه دي کړې
غلی شه بیا دبه ته بیا راغلې ه
ښه داسې نو ته په سمه پوه نه شوې
مسافر
څه کوي مسافر دا دې څه وکړل
خدای داد تو نیست چلی گوگوهی تکو
خاصا ماده
سر اوپا بی خوروی
تاج ماما دا تاج ماما دا تکرشا پوست روختون درسه بود زر شای در پور دای که چی روختون تای بوزو
چنگ بای بوزو از را ده بدماش ادانا موتر هم نپیدا کیگی
خیر ده پشا بای اوسو داخو یواز ساپ که چلیگی آغا ده لغوه گی وینم راغلا
تاج ماما ده خلا خلاسه که خلا ده خلاسه که
از را ده بدماش ده تاج ماما ده خلا ولی نخلاسه بی
دلاری دست پیخ شوی ولی مسافره خدای دی غرق نکا دیا لکانو رختیا ویل کم زایمات ده
خان سیب یا سیب ندایمات یوازی بس لغوه گی وی نرازی
نو پیگو خان سیب خوالی خی نده موشر ده پتا میو مسافره
سوائی
تو گره سلطان نخ کاری
نه بابا درکم نشتا
خدای دکلی داکترم نشتا چه وکو تاج ماما ده و تاج ماما ده سترگی ده خلاسی که رازی چه پشای بوزو امزای برو خوبه او رسو
تاسی سبر او که ولی جانت دبخی خوی دیری یخی دی دی لسونه او گوره
تاسی و ساسی خبر ما جوڑه وی دا خواگی و بای لگ نوریم پخلک ورطوی که
جرد بدمشا پخواگو و بای لنبا وی دا تاج ماما خلک لو پخیلی ده
خان سه لسونه ام سارو پاره دی آقا دی موتر راوسته
بیڑا اوکی را پورتا که گل ماما ده دا موتر سیت ورطا جوڑ کونی سه
سیت ورطا را مجوڑ کرده را جیگه که
جمیلا جمیلا وست نه موتر پا درد خوری نه تیارا تاج ماما ده خدای او بخی
نه نه ارور می جوڑ ده ارور می جوڑ ده تاج ماما لالا تاج ماما لالا
تاج ماما ما شو مسافر تخت
تاج ماما لالا تاج ماما لالا زدی چا تا پری گودل تاج ماما لالا
تو سبا رو کم مشارا سنا جرد می
می پریده و تختی دو مسافر نیت پریده و نشه خلاصی دای
مالنگا ډیر منډه مرا وها د تاج ماما دعا ته لا وخت شته
او زه دې بد مشه او په خبره په پایڅه کې ونه خلی
ما ول رانه لال نشي
نه مالنگا تلو خو نه تا څنګه زنګ وک
غنم می ژرند ته وړي وو د کار جامې می بدل کړې او داس می وکړ بس نو نا وخت شو
زه دې بد مشه اما هغه د مالنګي جامې دی خېوي او دنیا تیر ده وګوره
او په یو غړی کې تاج محمد غریب نار څه پاتې شو.
نه خدای دادا داسې مه وایه، دنیا په امید خوړل شوی خو ښه عمل تر هر څه ښه وي.
یاره ملګرو، تاج محمد خو مې ډېر ارمان دی، چا ته یې بد نه و رسولی.
زړه دې بد مشه، هماغه ورځ چې مړ کېده زه سهار دکان ته ورغلی وم، پیسې راسره کمې شوې. ویلې چې زړه دې بد مشه، خیر دی ته تښتې خو نه، بله ورځ به یې راوړې.
الله دې وبخي، ټول کلیوال ورنه خوښ وو. پوهېږئ، د همدغه مسافر سره یې دومره ښه کړي وو چې حساب یې نشته. د سره به پیسې نه وي، هر څه به یې ورنه په پور وړل.
بس د دواړو ورځې یې ګرځولې و نو.
خو زړه مې ځکه ډېر درد کوي چې مسافر هم بد سړی نه دی، نه پوهېږم چې څنګه تاسې تېر وته.
وایم زړه دې بدمشه، زړه مې راته وایي چې دا زمری او باید د یوې په غویو پسې وتړه. ته ګوره، د ټول کلي خلک د دوی له لاسه په غم ناست دي.
خدای دادا، ښه وایو چې ماشومان یوه شیبه خفه وي او بله شیبه بیا لوبې کوي. د ماشومانو په سر جنجال ډېر بې ځایه کار دی.
زړه دې بدمشه، دا سعید ولې نه راځي؟ انکل محمد ما ته وویل چې په وخت راشئ.
هو دا د لس دقیقې وروسته دعا شروع کیږي، او سعید هم ناوخته کړ.
بس نور انتظار مه کوئ.
ولې زړه دې بدمشه؟
ځکه هغه دی راغی. تاج محمد الله وبخي، ډیر ښه سړی.
امین، خیر یو سي ملک صاحب.
ګل محمد، ډیر بد پیښه وه. تاج محمد ته د خدای اوس هغه دنیا خرکی.
امین، خدای دې خیر درکړي. دلاور خانه،
غریب تاج محمد بې ګناه وواژه، شهید شو نو.
دلاوره، خلک ډیر دي، مونږ ته وار راکه.
ښه ښه، رضا کرم خان دارستا.
رضا خان صاحب، او بخیر. رضا،
تاج محمد ته د خدای جنتونه نصیب کړي. ګل محمد، الله دې صبر او حوصله درکړي.
امین خان صاحب، ستاسو د کور ودان وي، یوازې مو نه یم پریښی.
ګل محمد، بس بس ګل محمد، الله ته صبر وکړه.
تاج محمد لالا خو یې رانه مړ کړ، واړه بچی یې پاتې شو.
خدای درته صبر درکړي، خدای دې هغه وبخي.
ګورئ ورونو، په ژړا څه نه جوړېږي، دعا ورته وکړئ. الله تبارک تعالی دې متوفات جنت فردوس نصیب کی.
آمین آمین.
تاج محمد دیندار سړی و، چای بد نه ویلی.
هو مولوی صاحب رښتیا وایي، خدای دې وبخي، رښتیا هم چې ډیر ښه سړی و.
الله تبارک تعالی دې داسې پیښه بیا نه راولي چې یو انسان به بل انسان په ناحقه ووژني. ورونو، تاسو پوهیږئ چې د یو کس وژنه د ټولو نفسونو د وژنې سره برابره ده، او موږ ته په کار ده کوشش وکړو چې د تاج محمد د کورنۍ سره انصاف وشي.
او مولوی صاحب، زه مې د ورور بدل اخلم، قاتل به رانه ژوندی ونه ګرځي.
او ښه وایې ګل محمد، موږ در سره ولاړ یو، غم مه کوه.
نه نه ورونو، د اسلام دین د ځینو قوانینو په شان قصاص یا بدله اخیستل د قاتل لپاره د جزا یوازینۍ لاره نه ده ګڼلې.
بس مولوی صاحب، ته خبر، زه به مسافر خامخا قصاصوم، نه پرېږدم.
ګل محمد، د قصاص پریکړه دومره په سادګۍ نه کیږي، او د قصاص نه بخنه بهتره ده. بیا الله تبارک تعالی د قصاص د حکم تر څنګ د خونبها د اخیستلو لاره هم آزاده پریښې ده، چې په دې درې واړو کې د الله تبارک تعالی رضا نغښتې ده.
رښتیا؟
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سعید څنګه؟
ته سعید؟ جمیله، ته زما د دښمن سره یو ځای راغلی.
ګل محمد، سعید دعا ته درته راغلی.
ګل محمد، ګوره وروره، خدای دې تاج محمد وبخي.
زما ورور د خپل قاتل
وره وره واله کانو جماعت ته جنجالونه ځای نه دی. زه ته وایم واله کانو په جماعت کې ځای نه دی.
درنو اوریدونکو، له ډرامې پوه شو چې تاج محمد سهون ووژل شو، او کورنۍ غواړي چې له مسافره غچ واخلي. آیا غچ اخیستل دا شخړه هواروي؟ او آیا غچ اخیستل یوازینۍ لاره ده که نورې لارې هم شته؟ که وینو کومې دي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشين ته وایاست. د ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه. درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې افغان کورنۍ د لور په پیدا کېدلو خفه کیږي او لنوي زیږیدلې جلې سره هم تاوتریخوالی کوي. نن سبا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې چې ښځو د تعلیم او کار په څیر خپل ګڼ حقونه ترلاسه کړي، نو نر او ښځې ته په برابر سترګه کتل کیږي. میندو او پلرونو ته د لور او زوی پیدایښت یو شان دی، خو په افغاني ټولنه کې چې لا تر اوسه ښځو ته د نارینهو سره برابر حقونه نه ورکول کیږي، یعنی د تعلیم او کار په څیر له خپل لومړنیو حقونو څخه محرومي شوي او په اجتماعي چارو کې د اکثرو ښځو له بشري او فکري قوت نه استفاده کیږي، نو په ګڼو افغان کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ فرق کیږي. ګڼ افغانان د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي او د لور په زیږیدلو غم او خپګان ښکاره کوي، ان تر دې چې لزینو میندو سره د لور په زیږیدلو د مرګ تر بریده تاوتریخوالی کوي. یو شمیر کورنۍ داسې هم شته چې کله لورګانې پرله پسې وزیږیږي، نو له ډېره قهره په ماشومې تر میاشتو میاشتو نوم نږدي. د کابل پوهنتون مسله سپېڅلې وایي چې دا خپله د داسې چلند یوه قرباني ده. دا وایي کله چې پیدا شوه دا چې د کورنۍ نهمه لور وه، تریوی میشت په دین نوم نو کې خودل شوی.
نو ګیولس خويندې ز خپل د مور پلر نه هم لري، نو ما تم د سې قصاص وې ده ځکه ز پیدا ما تریوی میس پر نوم نه درلود. ټول په پنجره انجلې غاګ باندې راته کو ځکه نه هم لروم نو د څه خبره د مور پلر زړونه سړسي او رانه د انجلې له سړسي ځکه د انجلې ده د دې په خاطر ما خپل نوم نه درلود. خو بیا ورسته خپل خپلوان تل څنګه د نوم نه دی ولی نوم نه پکې دی. خو بیا مې ورسته پلر مې نوم را باندې خایم سې غل کوم څنګه پیدا سي په ما دریم ورځ باندې نوم باندې کیږي ز خپل کله سي د دې کیسه خبره سم کله سي ماته ویلن نو دومره خفه مو سي دغه دنیا په لوی دنیا کې ماته جای نه وسې دلته زوند کومه د دومره ماته کله سي وسم را پېټ ډیر باندې درېګم نو د دې په خاطر باندې ارن ځان زو سي ډیر باندې زوري کې ځکه هغه خپل ځان یو اضافي کس احساسي سکیدای سي ودې د لپاره اضافي کاسومه نو مې شس را دي خو وازی خبره ده صحت من باندې درېګم حتی تر دې خپل ځان نسم کنټرول ولې ډیر زړه مو تر ازي پوس تر اخره هټه اندازي پوري
د سپیشلی غاک جړغونی غوندې شو. زیاته کړه سره لدی چې تریوی میاشتې نوم نو را باندې خای تر څو ورځې مور شدې هم نوی را کړي.
اما به مخسره ته غواړم سره لدی چې نوم ما باندې یم نو کې خدای سوي نو ماته مور درې ورځې شوې نه را کړي. اما مې ویل سم وتا ته تور شیدم او هغه به مې خپل کې درته چاو خو نو وایي بابا نو وایي زړل ودی ډیر نو مور مات شدې نه را کړي درې ورځې. اما به مې تور شیدم او یا به کومبل چای به خپل کې راته شول زه خو هیڅ بیگونه ما چې خبر یم ماشوم سينوې دنیا تر سیل بيخي سپېڅلې وی لګونه نه پاک وی د خو هیڅ دماغ ګونه نه پدې کې ځکه وای خپل قصد او قصور لمانه وېستي زه ولې الک نه د ولې انجلې ده نو دا خود خدای کارونه دې پڅ کې د انسان په خیر باندې اتمنه مغه ورسره کیږي.
سپېڅلې وای هغه وختونه تیر شول خویر نشول. تر اوسه مې هم چې د ماشومتوب دغه کیسه لچانه اورم نو ځورېګم. دا وایي تر اوسه هم وینم چې په کورنیو کې د هلک او جلی ترمنځ توپیر شته.
زه د مور پلار نه هم لري ما او د ما پسې بیا ورور پیدا سوی د مور ترمنځ پورا دوا کول فرق ده. نو هغه په وستم د جوزه باندې پیدا سوی ز په نوې سم د جوزه کله دغه کړی زه خويند ورونه مې ټول غته مبارکي ورکړه او فقط دوا ورځې فرق د مور ترمنځ د کله ز ترمنځ نو کله نوې سم د جوزه سو اې څوک د ما په کله من خبر نو د ما ډیر نزیم لګره سره په میډیا کار کوي نو هغه قیمته مبارکي ویل نو زه په دې باندې نوم چې څوک ماته مبارکي راکې کیرانه کی خو مونته د دې خبره واسه هغه د ما نزدې او ملګره و دیغه پیاد مګرم د ما د خپل خور ورور د مور پلار نه و پیاد.
دا چې ماشوم ته شدین ورکول یا نوم نه پرې کې خودل د اسلام نظر څنګه دی په دې به ورسته خبري وکړو. خو پښتنه دا چې نوې زیږیدلی ماشوم ته تر څو ورځو شدین ورکول له روغتیایي پلوه ماشوم له کوم غوښونو سره مخ کولای شي. د ماشومانو د روغتون ډاکټر عبدالغفور امرخیل وای چې کماشوم ته لزګیدل نو وروسته سم دستی شدې ورنکل شي نه وازی ماشوم بلکې مرتهم د مړینې ګواخ پیښولی شي
که چیرته یوې جلکۍ ته یو کورنۍ شیدې نه ورکړي باد له پیدا کېدو نه مثلا دوه ورځې درې ورځې نو دا مور ته هم او ماشوم ته هم نقص لري مور کې خو دا نقص ده چې د مور په تیونو کې چې کومې شیدې دي هغه غونډیږي هغه میکروبي کېږي کېدای شي چې هغه په دانه باندې بدل شي مور شدیده تبه وکړي او تا کډیر پیشرفت کې امکان لري چې د مارک سبب شي او ماشوم چې څنګه وزيږي هغه لمړنۍ شوه د مور چې دی هغه د میکروب زت فعالیت لري ډیر زیات نو هغه اولنۍ یا لمړنۍ شوه د ماشوم لپاره ډیر زیاتې ګټه وري دی لاغینه باید محروم نشي د ماشوم که هغه ورته ورکول شي د مرزونو په مقابل کې وقایع کوي او کور نه کول شي امکان لري چې د ماشوم د وینې د ګلوکوز یا د قند سویه ډیر حکته لړ شي او ماشوم د مارک سره مخامخ کی امکان لري چې هغه ماشومان چې زر تغذیه نشي سم دستي ورسته ولادت نه مثلا دوه درې ورځې پورې خته غذیه نشي او یا دا چې دا جلی ده پلاری ورته توجه نه کی مور ورته توجه نه کی مثلا لاغی ته مور شو دی ورن کی نو دغه ماشومان په مرزونو اخته کیږي او بل اخر مایوبیږي خوارزواکی ته زیاده ماشومان او کله چې خوارزواکی ته لاړ نو هغه ماشوم بیا سالم ماشوم نه او دی هغه بیرته جوړیدل هم ډیر زیات وخت نیسی
په ګڼو افغانانو کې دا عادت هم شته چې کله پرله پسې لورګانی پیدا شي نو بیا داسې نوم پریږدي چې مراد ترې دا وي چې نور جنکۍ بس دي لکه بسمینه خاتمه بس بیبی او داسې نورې د کابل اوسېدونکي اوږی په همدې اړه
بسې کله لورانې مسلسل پیدا شي بیا د هغې اخري غریبې لپاره داسې نوم انتخابوي چې هغه په بې باندې شروع وي یا بس بیبي وي یا پخې به وي خاتمه به وي یا به بصیره وي بصیره نه به زه درته وایم چې زموږ اولمره والله ډېره ښه نجلۍ وه په مکتب کې او د هغې د مور هم څلور لورانې مسلسل شوي بیا په دې باندې نوم بصیره ایښی بیا ما ورته چې ولې بصیره خو دا معنا نه ورکوي بصیره خو بل څه بساره چې راخیستل شی روشنایي تا ته به دا ډېر ښه نوم یې کوي وایي نه مور مې وایي چې په تا باندې بصیره ځکه کېږو زه بس چون هغه ښځه نه پوهېده تر هله کې چې دی د پونکه کې بصیره ډېره ښکلی نوم کېږي خو بصیره ډېره ښکلی معنا ده نه یعنې هغه نجلۍ یو نواقدایي غوندې وه باور وکړه چې هغې ته به کله وایي بصیره وایي زه بې بس یم یعنې مور به مویل چې نور توبه مې د خدایه بس او بس بیبي بس مینه او خاتکه مې هم نه اورېدلې ده خاتکه ستا خاتمه ختمینه دغسې نومونه پرېږدي چې تو درې ختم شي مګر په دې کې دوی اصلا هېڅ نه پوهېږي چې ځکه دی په سلو باندې بس کېږي چې خدای بس نه کوي هغه کار هېڅ نه بس کېږي
په اولادونو باندې د ښه او با معنا نوم کېښودل په پلار مور او د کورنۍ په نورو مشرانو د اولاد حق دی استاد سلیم محمد اخترخیل وای
یو د حقوق د اطفال څخه د نجلۍ وي کله کوي د پلار مور باندې حق ده چې سم نوم پیکې دي پر معنا نوم پیکې دي پر مفهوم نوم پیکې دي ځنې پلارونه میندې داسې نومونه ګیري لکه په نجلۍ باندې بس بیبي او خاتمه او دا نومونه که څوک په دې عقیده وي چې دغه نومونه چې خاتم بیبي چې په دې باندې خدمجونو د تولد سلسله پای ته ورسیږي دا غلطه عقیده ده دا ناروا عقیده ده دا مشرکانه عقیده ده او په دې د خپل د عقیدې خلاف عمل ده ځکه مسلمان باید په دې معتقد وي چې پیدا کوونکی الله ده په دې نمونو باندې چې خاتم بیبي پکې ده او زه به د دې اولاد د نجلۍ د تولد مخه ونیسم دا مخه نه نیول کیږي ځکه چې د دې پیدایښت د ستا په لاس کې نه ده بلکې د الله په لاس کې په دې باندې دا پلار معتقد وي چې د پیدا کوونکی خدای ده نو په دې ټکو باندې هغه دغه مخنیوی نه کیږي او دا غلطه عقیده ده او په دې عقیده به د خدای د غضب او د قهر مستحق ځان په دنیا هم په آخرت باندې
کله دې راتیر شو چې مندې او پلرونه د پار لپسې لونو په پیدایښت خفه کیږي د هراس په افغاني ټولنه کې که په یو کورنۍ کې یو لور هم زیږیدلی وي نو هسې نل منځي لکه د زوی پیدایښت چل منځي د غزنی اوسېدونکي شیما وایي
ورېسې دا زوی پیدا سي نو بیا راس بیا هغه ورځ وګوره درې ورځې مستوبلي ورته وایي درې ورځې له جمعه چې دېس نفره څلوېښت نفره پنځوس نفره راځي د دروازې شاته بس مستوبلي ورته وایي اوازونه وایي کورنۍ لخوا په شکرو کې داسې مخصوص شکرونه دي روی مالونه دي مین ریمالو کې او رقم میوې کی بیا دا میوې په دو ټولو سړی سره غلی دي ی دروازه شاته په دو ټولو باندې ویشي یو یو ریمال او میوه په منځ کې دا چې د سیدی زوی پیدا سوی ده او کایلور پیدا سواله د خواته د نارینه دروازه هم نه خلاصوي ورته وایي نست چیرې یک شې دی پیدا سره لوڅوک یې خزمې کم نه یې تقصه کې څوک نه کرا دغه سپراته غریبه ای لوري پیدا ده سبلای نه وایي قسم په ذات رب د ما په خپل لیدل دي ز خبره یم اته پاسانی هغه لنګ خځه ته څوک پاسانی غوخه راوړي پاسانی باندې ته څوک ډوري سمنه ورکوي کای زوی پیدا سو د سټیپ سور ته لالوي د زوی پیدا ده بس اتي نوم پیږدي توي پی جوړي توي ورته وای ل جمعه ته چې لکلي چې خلک راغواړي شاوخه من د ډولونه سازونه سایلونه تر سهار پوری مستوبلی یو حال یو فامیلی سی سبی کوي چې زوی پیدا ده تر درې ورځې پوری زوی ګټندوی ده زوی دی ما دی نوم دی ما نوم پیس وندای دی ما بندو بازو ده خزه چی شیدا خو دی بل کور ده
ګان افغانان لور دی بل کور او زوی دی زړښت لکړګنی نو زکه زوی تر لور غورګنی خو د ننګرهار اوسنکی شمس الله دی لور او زوی تر منځ فرق کول ناسم کارګنی
داسې زمنګ با همت او با عفت پیغلی دی او لورګانی دی په کورنۍ کې چې دغه د پوهه ست کمال تر رسیدلې او هغه ام دغه لورګانی دی چې د خپل والدین داسې حمایت کوي له هر پلوه د اقتصادي پلوه د ټولنیز پلوه د وروي په ټول مسایلو کې د دوی سره داسې منځي چې حتی یو زوی نشي کولای دوی کزان مسلمان بولي په دې تاثر نه کې کچې تاثر افغانو کې نو دوی به د مشرکین خو ته زی ځکه مشرکین به د خپه کېدل اما مسلمان به خپه نشي او افغان به هم خپه نشي نو فلهاز ما پیغام ده چې دوی دغه اولادونو مې اسکت نو فرق نه راولي فعال سوي دي ورته وګوري او کشیر د سوق زوین لري اعلی د زوی ورکی کې به نه لري نو په درګان نه خفکی اعلی سوي د تعلیم برخه د پوهي برخه ک په اسلامیتو کې ک په اسری علومو کې د لباس د نفقه د نوازش د ترحم د عاطفي د مهرباني اعلی سوي دي ورته چې د اسلام حکم هم ده د انساني ټولنې حکم هم ده